زیات مننه سلطان محمد سرور. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما جملنده او زما د نورم کارانو سلامونه ومنه. په روانه خبرونه کې بووري چې اروپای ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې ده. نور ریپورټونه هم لرو. یو کله زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې یو سات برخه ده. خو لومړی خبرونه. په ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د کندوز چارواکي هغه ادعا ردوي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملې په شنډولو کې بریالي نه وو. په بغداد کې پرون ماښام 5 موټري بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وشلي. اروپای ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد د مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمیدل باوري شي، افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. فرانس مایکل میلبن له ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د ولسمشر اشرف غني حکومت په کابل بانک کې د 900 میلیونه ډالرو د فساد په قضیه کې په هماغه جدیت سره باید تعقیب کړي چې پیل کړی وه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې دغه کسانو موندل ډېر اسانه دي چې د بیلابیلو کارونو په خاطر بډې اخلي، خو نوموړي زیاته کړه چې حتی د عادي فساد ریښې هم په لوړو پوړیو کې دي. د کندوز چارواکي هغه ادعا ردوي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو په شنډولو کې پاتې راغلي. رویټرز خبري اژانس له دې مخکې رپورټ ورکړی و چې پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي. په کندوز کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی پرون ازادي رډیو ته وویل چې افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی. د وی وسلوال مخالفان د تلوکی په سیما او ګلتیپه کې چې د کندوز خار اړوند سیمې دي په شاتک کړي. د امام صاحب ولسوالۍ کې هم ځینې سیمې له وسلوالو خلاصې شوې او په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت تلفات اوښتي. د کندوز امنیې قومندانۍ ویان زیاته کړه چې په دې نښتو کې له 100 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي او څه باندې 150 نور ټپیان دي. د کندوز په جګړو کې د 100 افغان سرتیرو مړینه هم تایید کړه. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په کندوز ولایت کې خلکو ته په وینا کې ویل چې په حکومت کې دننه اختلافات په شمال کې د بې امنیتۍ باعث شوي دي. افغان چارواکي د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو د پیخل قربانیانو سره مرستې د حواله لارې رسوي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بایدار وایي د خواهان ولسوالۍ د جرم بالا کلی سړک نه لري او هلته مصیبت ځپلو ته د مرستو رسول د مځکې له لارې امکان نه لري، خو د ازادۍ رډیو ته وویل چې د حواله لارې د مرستو رسول هم د خرابې حواله کبله ځنډېدلی. ښاغلي بایدار زیاته کړه د جرم بالا د هغه اوسیدونکو لپاره چې د دې پیخه کې خپل کورونه له لاسه ورکړي، خیمې او نور مواد برابر شوي چې د حواله ښه کېدو سره به واستول شي. په دې سیمه کې د سې شنبې په ورځ د مځکې د خویدو په پیخه کې د رپورټونو له مخې 250 کسان مړه او ګڼ نور زیانمن شوي. د بدخشان مرستیال والی وایي د خوړو نړیوال سازمان WFP هم له زیانمنو کورنیو سره د مرستو ژمنه کړې چې د مځکنیو لارو له پرانیستو سره به زیانمنو کورنیو ته واستول شي. لازادی رډیونه خبرونه اوري. د هلمند ولایت په ګرش کول سوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. افغان پوځي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې چې وونه مخکې پیل شوي، شپږ شپې ته وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي او غرنۍ سیمې چې دا وسلوال پکې اوسېدل تصفیه شوي. په یو بیان کې چې پرون د سرحدي ځواکونو د عمومي قوماندانۍ لخوا خپور شو، په هلمند کې د 604 سرحدي ځون درستیزوال مل پاسوال حمید صدیقي له قوله راغلی چې په دې عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. صدیقي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفانو څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي او همداراز د افغان ځواکونو د انجینرۍ ډلو هم د ګرشک او خاننشین په بیلابیلو سیمو کې 14 ماینونه هم شنډ کړي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په بغداد کې پرون ماښام 5 موټري بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وشل. پولیس او د روغتونونو چارواکي وایي په دې تنظیم شوو بریدونو کې تر ټولو خونړی پاسکان نومي سیمه کې وشو چې پنځه کسان یې ووژل. عراقي امنیتي چارواکو په تېره فبروري میاشت کې د شپې ګرځ بندیز له منځه یووړ څو وضعیت نورمال وښي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه له اسلامي دولت ډلې سره چې د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې نږدې د یو کال مخکې رئیس لاندې کړې د جګړې په حال کې دي. دوهمه موټری بمی حمله په جمیله خارګوټي کې د ماشومانو یو روغتون ته نږدې وشوه چې درې ملکیان یې ووژل. همداراز څلور کسان په الحوریه، درې په تلبیا او دوا په اور نومې سیمه کې ووژل شول. جرمني چارواکي وایي چې امنیتي مامورینو هغه حمله شنډه کړې چې د دوی په وینا د امریکا د باسټن ښار د ماراتون پر لوبه حملې ته ورته وه. جرمني چارواکي وایي چې دا حمله د بایسکل ځغلولو پر هغې لوبې پلان شوې وه چې نن په پام کې ده. جرمني پولیسو په فرانکفورت ښار کې د مشکوکو افراطي اسلام پالو پر یو مرکز د چاپې پر مهال د وسلوالو یوه زیرمه، یو جوړ شوی بم او کیمیاوي مواد ترلاسه کړل. امنیتي مامورینو د عملیاتو پر مهال یو 15 کلن ترک جرمن او د هغه 14 کلن میرمن نیولې. د فرانکفورت عمومي څارنوالی البرخت شایبر پر نوویل پولیس وروسته له هغې شکمن شول چې تورن کس چې په کیمیا کې زده کړې کړي د بایسکل ځغلولو د پلان شوې لوبې په سیمه کې د څار په حال کې ولیدل شو. پولیس شک لري چې ښایي دې ښځې او خاوند به له اشبورن څخه فرانکفورت ته د شاوخوا 200 مسلکي بایسکل ځغلونکو پر سیالۍ او زرګونو نندارچیانو د حملې پلان درلود. روسی چارواکی وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګولو په مقصد په خبرو کې پرمختګ کړی. دا رپورټونه له مخې د مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خپلو کې وغږېدل. کرملن په یو بیان کې ویلي دي د څلورو هیوادونو مشرانو همداراز له سیمې د درنو وسلو د ایستلو په اړه په خبرو کې هم پرمختګ کړی، خو د کرملن په بیان کې د کیف دې ادعا ته اشاره نه ده شوې چې وایي پوتین له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته د اوکراین ختیځ ته د 16 ساعت پوځ استولو ته هم چمتو دی. د اوکراین جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پوتین د دونباس سیمې ته د 16 ساعتو د یوې قطعې د استولو له احتمال سره موافقه کړې ده. په دې اړه د فرانسې د جمهور ریاست په بیان کې هم د 16 ساعتي ځواک د استولو یادونه نه ده شوې. یوازې دومره یې ویلي چې څلور واړو مشرانو د سولې د موافقې عملي کول وڅېړل او په ځینو برخو کې د پرمختګ ارزونه یې وکړه. دا خبرونه دوستانو خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. دا را روانې خبرونې لومړنی رپورت به مداوي. همدارنګه په دې هم تاسو خبرو چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ویان د ازادي رډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت موضوع موقت ده. د سرسلیب نړیوالې کمیټې بیا په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او د افغانستان پارلمان بیا خبرداری ورکړی چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید د دفاع وزیر او د څو لویو ریاستونو چارواکي زر تر زره وروپیژني. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په چارو کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه غندلې دي او همدارنګه دغلته په آفتاب احمد خان شیرپاو پرونی واز ځانمرګې برید شوی چې دته روغ وتلې او درې ملکی کسانی وژلې دي. یو کلی زرغونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده وباسي. ازادي راډیو دا اروپای ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقدامات غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي افغانستان د کابل بانک قضیه په جدید سره پایل کړي، خو په دې برخه کې خپلو اقداماتو ته باید دوام ورکړي. د دې لویدیځ چارواکي د څرګندونو نور جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمیدل یقیني شي افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. اروپای ټولنې په تیرو نږدې 14 کلونو کې له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیاتې مالی مرستې کړي. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازی فرانس مایکل سکیولد ملبن وویل د ولسمشر اشرف غنی حکومت په کابل بانک کې د شاوخوا 900 میلیون ډالر د فساد قضیه په خجدیت سره پایل کړه، خو د ټینګار وکړ چې دا قضیه باید تعقیب شي. موږ ډیر خوشاله وو چې ولسمشر غنی په خپل هم د کابل بانک او هم د دفاع وزارت قضیه تعقیبولې. دا ښه او امیدوارونکي اقدامات وو. موږ پاملرنه ورته کړې ده، خو موږ تر دې پراخ او زیات اقدامات غواړو. موږ د ولایاتو په کچه هم خبرې کوو. اړتیا لیدل کیږي چې یو پراخ بنسټه بهیر پر مخ ولاړ شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه، اوس داسې یو مشرتابه ته اړتیا لیدل کیږي چې د افغانستان په وجود کې د فساد خپرېدونکی سرطان له منځه یوسي. د میلبن په وینا دې سرطان د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. ښاغلی میلبن زیاته کړه چې په افغانستان کې فساد دوه بڼې لري چې یوه یې عادي او بله یې لوی فساد دی. د نوموړي په وینا عادي فساد هغه دی چې افغانان په خپل عادي ژوند کې له دولتي مامورینو او چارواکو سره د کتنې پر مهال ورسره مخامخ کیږي، خو په لوی فساد کې د ځمکو د غصب په شان لوی مسایل شامل دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې د هغو کسانو موندل ډیر اسانه دي چې د بیلابیلو کارونو په خاطر بډې اخلي، خو سکیولټ میلبن زیاته کړه چې حتی د عادی فساد ریښې هم په لوړو پوړیو کې دي.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو مسله موقته ده. د ناتو د غوښتنې ملاتړ ویان ډګروال سټیفن سمیت له ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، بهرني جنگیالي چې په افغانستان کې جګړه کوي هیڅ ډول هوایي ځواک او توپخانه نه لري او یو ورځ به افغان ځواکونه پرې برلاسي شي. په دې اړه د حمیدی هارون عثمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونه او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي، د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي هیله لري چې تر دوه درې اونیو پورې به دغه ستونزه هواره شي. د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت ویان ډګروال سټیفن سمیت من د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په شمال کې د اوسنۍ جګړې مشري د بهرنیو وسلوالو په لاس کې ده او دغه موقته ستونزه به د جګړې د فصل تر ختمېدو هواره شي.
I would say that will be a temporary problem.
زغورم وایم چې په افغانستان کې د بهرنۍ جګړه مارو شتون یو موقت ستونزه ده. دوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوی دي او د افغان ځواکونو په ضد جنگیږي، افغان ځواکونه هم له غوی سره مقابله کوي او د جګړې فصل تر پای پورې به دغه مشکل حل شي.
د ښاغلي سمیت په وینا ډیری دغه جنگیالي پولیس واکونه دي، هغوی هیڅ ډول هوایی او د توپخانې ملاتړ له ځانه سره نه لري. په داسې حال کې چې افغان ځواکونه دا امکانات لري، د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت چارواکي په داسې حال کې د کندوز د جګړې د ختمېدو په اړه خوشبيني ښایي چې له څو مودې را په دې خوا په کندوز، فاریاب، بادغیس، سمنګان، ننګرهار او هلمند کې د افغان ځواکونو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د ولسي جرګې غړو هم د دغو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي ویلي چې د هېواد شمالي ولایتونه په وزیرستان بدل شوی دی. افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز په ګډون د هېواد په 13 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي او د کندوز هیڅ یوه سیمه به د وسلوالو لاس ته ورنشي. بلخوا د پوځي چارو کارپوه سمر سیرت هم دا خبره مني چې په افغانستان کې په تیره په شمال کې د بهرنیو جنگیالیو مسأله موقته ده، خو وایي چې که افغان حکومت او ملاتړي هیوادونه د دوی په مقابل کې منظم ځواکونه کاروي او افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نه کړي، نو ښایي چې وسلوالو مخالفانو ته ماته به ستونزمنه شي.
او که چیرته دولت په دغه کې درست پلانونه ولري، شاید دغه موضوع دوامداره پاتې. که چیرته دولتونه په مقابل کې منظم پلانونه لري، منظم امکاناتونه لري، منظم هغه خپل کمی امنیتي قواوې چې دي هغوی درست دوی تنظیم او ترتیب نکړي، شاید د دوی پاتې کېدل دایمي پاتې شي. لکه په بدخشان کې چې دوی د سویل کېږي چې دوی غواړي چې دغلته یو قوي مرکز ولري د نړۍ په سطحه باندې.
کارپوهان دا هم وایي چې تر کومه چې د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې د پام وړ اصلاحات رانشي او د دغو ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړي نشي، نو ښایي چې په افغانستان کې به امنیتي ستونزې همداسې په خپل ځای پاتې وي.
آزادي رادیو.
د سرسری نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او په یو بیان کې ویلي دي چې د تیر کال د لومړیو درې میاشتو په پرتله سږ کال د ملکی تلفاتو په شمیر کې په سلو کې 19 زیاتوالی راغلی. د جلال آباد، پیښه او همدارنګه د طالبانو پسرلنۍ حملې دوی هغه عوامل بللي دي چې په دغه تلفاتو کې زیاتوالی راوستی. عصمت ساروان له نور تفصیل سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره په افغانستان کې د ملکیانو د مرژوبلې د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د اعظم په نوم پسرلني عملیات له دې سره سره اعلان کړل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې او د پاکستان د ملاتړ ژمنه یې هم ترلاسه کړه. په کندز کې د طالبانو وروستیو حملو د تاوتریخوالي د زیاتېدو نښې لا څرګندې کړې. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس دومینیک سټیل هارت د پنجشنبې په ورځ وویل د کمیټې د سږکال په لومړۍ میاشت کې له 315 سره مرسته کړې چې روغتیایي مرکزونو ته ورسوي او دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 19 زیات دي. د روان اپریل په 13 په جلال آباد ښار کې انتحاري حملې ته اشاره وکړه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 150 نور ژوبل شول. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې زرلر سرمست آزادي رادیو ته وویل چې د ملکیانو د مرژوبلو په اړه د دوی له لورې خپاره شوي ارقام د بېلابېلو ارګانونو او ادارو د معلوماتو پر اساس دي. دی وویل د انتحاري او نورو حملو په اثر د ملکیانو تلفات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. تیر کال آی سی آر سی یا سره صلیب 108 د 14 یا جګړې له ساحې روغتونونو ته وړي، خو سږ کال یې په ورته موده کې نږدې 315 ټپیان روغتونونو ته ورسول چې دا د تیر کال په پرتله ډېر زیات دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې دا هم وویل سره له دې چې د ملکیانو تلفات په زیاتېدو دي او مرستو ته اړتیا مخ په ډېرېدو ده، مرستندویان خپلې مرستې کموي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس هم وایي چې د کمیټې د سږ کال لپاره د اړتیا وړ پیسو یوازې په سلو کې 15 ترلاسه کړي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا دفاع وزارت ته د کاندید وزیر، ستر محکمه او د افغانستان بانک ته د رئیسانو لوی څارنوال د ورپېژندو په ژمنه کې ورکړل شوې دوکه ورته د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زیوایی په داسې حال کې چې دوه اونۍ وړاندې د جمهور رئیس لخوا دفاع وزارت ته د کاندید وزیر او د رئیسانو د معرفي په برخه کې ژمنه ورکړل شوې وه، خو لیدل کېږي چې د ملي والی د حکومت په شان خلکو ته خولیدل کېږي چې د ملي وحدت د حکومت مشان خلک تیر باسي. یوسف خان زدران له کابل په دې اړه نور حال راکوي.
ولسی جرګې ته د یو کاندید وزیر، دوه رئیسانو او لوی څارنوال په پیژندلو کې په اونیو ځنډ د دې جرګې غړي او عام خلک بېصبره کړي دي. دا بېصبري تر دې کچې رسېدلې چې د ولسی جرګې غړي آن د ملي وحدت حکومت مشران خلکو ته په چل او دوکه ورکولو تورنوي. د دې جرګې دوهم رئیسال نذیر احمدزی وایي اداري هیئت به د شنبې په ورځ په دې اړه له جمهور رئیس سره وروستۍ خبرې ولري او که د حکومت لخوا ورته بیا کومه پوچه ژمنه ورکول کېږي، دوی به دغو کاندیدانو ته د رایې ورکولو صندوقونه کېنږدي.
شنبه پورز به ناسته لرمه دواړو مشرانو منې د ولسي جرګې لخوا نظر غټو ما چې آ څومره عاجل کېدلی سي دوی دغه خلال منځه یوسي او که نه بیا چې عقوبت اس راغله د دې مسؤلیت به دواړو مشرانو په غاړه.
ښاغلی احمد زی په دې نظر دی چې په اړوند ادارو کې د مسؤول او ژمنو کسانو نشتون په هیواد کې نامنې او اداري فساد زیات کړی دی. تر دې مخکې افغان اولس مشر افضل لودین دفاع وزارت ته ونومو، خو د اجرایه ریاست د اختلافاتو له امله هغه د خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. له هغې وروسته بیا جمهوري ریاست دفاع وزارت ته د اوسني پیژندوال عبدالله خان د کاندیدېدو خبر ورکړ، خو د څو اونیو له تېرېدو سره هم هغه په رسمي توګه ولسي جرګې ته نه دی ورپېژندل شوی. بلخوا د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته د مشر د ټاکلو په سر د اوږدو لانجو نتیجه هم معلومه نه ده او دې کار هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. جمهور رئیس اشرف غني او اجرایوي مشر عبدالله عبدالله د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر د یو کمیسیون د جوړېدو په سر موافقه کړې تر څو په انتخاباتي سیستم کې بنسټیز بدلون راولي. د ټیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې باور دی چې د دې کمیسیون په جوړېدو وخت تیر شوی او اوس ورڅخه هغسې هیلې چې خلکو یې انتظار کوو نشي کېدلی.
دا پروسه ډیره اوږده ده او د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په سیاسي ایجنډا بدله شوه. اوس موږ وینو چې دا کمیسیون هم د محتوا، هم د صلاحیت او هم له دې پلوه چې د سیاسي وسیلې په توګه ترې استفاده کیږي له لویې ستونزې سره مخ دی. موږ د کمیسیون د کار او یاده چې که دا کمیسیون اوس کار هم پیلوي خوشبینه نه یو.
و موږ غوښتل په دې اړه چې آیا دفاع وزارت او خپلواکه ریاستونو ته د کاندیدانو د ټاکل کېدو په اړه د حکومت مشران د دومره ژمنو باوجود کوم موافقې ته رسیدلي او کنه، د دوی نظر هم راواخلو. خو ویندویانو یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره په اجرایي ریاست کې یوې معتبرې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران یوازې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر ته د جانداد سپینغر په سر سلا شوي، خو دا معلومه نه ده چې آیا راتلونکې اونۍ به ولسي جرګې ته د دفاع وزارت لپاره د وزیر معرفي شي او کنه. له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هر پوسټه د خپل وړ کاندید د معرفي کولو پر سر د اختلافاتو دوام به هیواد له لویو بحرانونو سره مخ کړي.
بلخه د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي کارپوهان هند ته د افغان ولسمشر سفر د اړیکو د پراختیا او د سولې او ثبات د راوستلو لپاره مهم بولي. صفي الله ستانکزی په دې اړه کابل رپورټ لري.
د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې له پاکستانه د افغان ولسمشر تمې ظاهرا هند په ویره کې اچولی و. د ولسي جرګې ځینې غړي او یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند ته د افغانستان د جمهور رئیس وروستي سفر نه یوازې دا چې د هند د اندېښنه او ویره لرې کړه، بلکې د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پخې کړې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقادر زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هند ته د ولسمشر د سفر ټول اړخونه مهم وبلل.
زموږ روابط هندوستان سره نه یوازې د اقتصاد په برخه کې، بلکې د سولح او د امنیت په راوستلو کې هم ډېر مهم رول ادا کولی شي. وعدې چې دوی وکړې چې زموږ نظامي برخه کې به بعضې نظامي تجهیزات به افغانستان سره کومک کوي، دا هم د افغانستان لپاره، خصوصا د سولح او د امنیت د راوستلو لپاره نظامي برخه کې او نظامیانو ته به ډېر تاثیر ګذاري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په یو درې ورځني سفر تېره دوشنبه هند ته ولاړ او هلته د هند له ولسمشر، صدر اعظم او نورو چارواکو سره په بیلابیلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او چمتو دی له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. صدر اعظم مودي وویل د افغانستان او هند اړیکې نوي پړاو ته ننوتي او دا اړیکې نه یوازې د حکومتونو بلکې د خلکو ترمنځ ټینګې دي. افغان ولسمشر وویل چې هند په سیمه کې د افغانستان د بهرني سیاست یو مهمه کړۍ جوړوي او د سولې له هڅو یې ملاتړ ډېر مهم دی. هند ته د افغان جمهور رئیس په دې درې ورځني سفر کې په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د استخباراتي معلوماتو په شریکولو موافقه وشوه. د سیاسي چارو کارپوهان هم هند په سیمه کې یو ځواکمن اقتصادي او سیاسي واک بولي او وایي چې دا هیواد کولی شي د سولې او ثبات په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې ډېره مرسته وکړي.
دوستانو و موریدل چې یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ولسی جرګې غړي هند ته د ولسمشر اشرف غني سفر له بیلابیلو پلوه مهم بولي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د کندوز په ولایت کې په وروستیو ناکراریو کې د یو شمیر هغه وسلوالو د برخې اخیستو خبره کیږي چې وایي له پاکستان څخه راغلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کندوز کې د یو شمیر وسلو د کشف او نیولو خبر ورکوي چې د دې ریاست په وینا له پاکستان څخه کندوز ته انتقال شوي. د ملي امنیت خبر پاڼه څرګندوي چې دغه وسلې او تجهیزات په هغه تجارتي بار کې وي چې له پاکستان کندوز ته وړل شوي او بیا د ملي امنیت غړو ونیول. د افغانستان حکومت په وروستیو کې دا هڅې زیاتې کړي چې له پاکستان سره اړیکې خې کړې او پاکستان هم ویلي چې د پاکستان ګټې به خوندي او افغانستان کې مسونوي. نو کندوز ته چاته وسلې استولې؟ دا پښتون احمد شیبر د افغانستان لپاره د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومند څخه د مرکې په سر کې کړې ده. هغه په سواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا خبره نه ده. د پاکستان موجوده حکومت او د افغانستان موجوده حکومت په دې دواړو کې ډېر زیات تفاهم موجود دی. زه فکر کوم چې هلته پاکستان حکومت د داسې کارو کې په دې حالاتو کې چې په هغې باندې مې چې کوم دی د افغانستان دولت دغه شي چې کوم خلک مقاومت کوي هغې سره وسله ډېره ده. پاکستان نه د وسلې د راوړو زما په خیال هغې ته ضرورت نشته.
مومن صاحب، د دې لپاره چې د افغانستان په شمال کې جنګونه تیز شوي دي په کندوز کې، نو کندوز کې پخوا له دغو کسانو سره دغسې وسلې نه وې لکه اوس چې ورسره پیدا شوي دي. که چیرته پاکستان د دې سپیناوی ونه کړي چې دوی افغانستان ته وسلې نه استوي، فکر نه کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې به بیرته خراب شي؟
ګورئ، د کندوز چې کوم دی هغې خو پورے کم دا خود تاجکستان اور دغه ملکونو سره دا دا خود پاکستان دا پولو نا دیر لگی دا کہ پاکستان دا پولو نا تلے نو بائیت کے پکتیا تو تلے وے پکتیکا تو تلے وے ننگرہار تو تلے وے اور دے لغمان اور دا ولایتون تو تلے وے بدخشان تو تلے وے نو قندوس لارا خود دیر اگ دا خو پڑیر شمال کے دے اور پولے نور ملکونو سره وادونو سره فکر کوم چې دا پاکستان دولت بخا مخا
پاکستان په بلوچستان کې هندوستان لاسوهنه کوي نو بلوچستان خو له هندوستان ډیر لري دی خو کبیر ته دې تراشو فکر نه کوي چې جن نور هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې سره خراب کړي
اعتماد کی واخلی اور خفیہ ایجنڈا نشت دے نہ پاکستان اور افغانستان پا افغانستان کے ثبات روسل امن روسل دادا ٹول مفاد کے دا افغانستان دا ثبات نہ با ٹول نجیات پیدا پاکستان ترسی اور دا افغانستان کے دا جنگ نہ ٹول نجیات نقصان بہم پاکستان ترسی
رستم شاہ مومن چې په افغانستان کې د پاکستان پخنه سفیر وو تاسو سره د ازادي رډیو مرکه اوریده دوستانو اوس هم د پاکستان یو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ په وروستیو سیاسي او اقتصادي تړونونو او ژمنو هیڅ اندېښنه نه لري د دې وزارت وایاندې همدارنګه په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه مغندلې دي او ویلي دي چې د سیمې ثبات د افغانستان په سولې پورې تړلې په یو بل رپورٹ کې له پاکستان نو ویل شوی چې د پاکستان پوځي مقامات وایي په خیبر ایجنسی کې لمیشتو وسلوالو سره نښتی کړي په نتیجه کې د دوی په وینا وویش وسلوال وژل شوی او د هغوی یو شمېر مرکزونه یې نیولی دي زبیح الله شفق له پیښوره تفصیل لري
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې د میشتو ترهګرو په ضد په خیبر دوه نومي پوځي عملیاتو کې وویش وسلوال او د پاکستاني پوځ د یو کپتان په ګډون پنځه پوځیان وژل شوي دي د پاکستانی پوز مطبوعاتی سانګه یا آیس پیر د پنځمې پر ورځ ناوخته په یو خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د خیبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو مهم مرکزونه لکه سنداپال توردرا کنډواله او مهربان کلی تر خپل ولکې لاندې راوستي او هغوی شاتک ته اړیستي اعلامیه هم درس کاږي چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پاکستانی پوز د یو کپتان اجمل په ګډون پنځه پوځیان هم وژل شوي دي په خبر ایجنسی کې یو به خبرې ځای سرچینې د نومغه نخ پرلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې له 13 ورځې راځي د ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو تر هغه ترمنځ درنه نه خطر روانه ده چې په نتیجه کې به خای دواړو غړو ته مرګ جوړه وخت وي خو د کرشمیر په اړه معلومات نشته خبر ایجنسی د ډیورن کرخه ته سیمه پرته قبایلی سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایت ننګرهار سره اوږده پوله لري ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د منګل بخ په مشرۍ د لشکر اسلام او همداراز د تحریک طالبان پاکستان او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم تروریستي فعالیتونه کوي د پاکستان امنیتي ځواکونو د 13 میلادي کال په جون کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضربې اضب او د همدې کال په اکتوبر کې په خیبر ایجنسی کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر دې دمه دوام لري د پاکستانی پوز ویان جنرال اسم باجوا د اپریل په 8 نیټه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په خیبر ایجنسی کې پروانو پوزي عملیاتو کې 203 پټ وسلوال وژلي او همدارس 15 پاکستانی پوزیانو پکې هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دا یادونه ورته چې خپلواک او سیمه ایزو سرچینو لا تر دې دمه په خیبر ایجنسی کې د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شو تر هکرو د شمیر او هویت په اړه سندي ویلي ځکه چې دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز لګیدلی دی
بلخوا د خیبر پختونخوا ایالت په چارسدی سیمه کې د قومي وطن ګوند پر مشره او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو زنمرګ برید شوی چې په نتیجه کې نوموړی له بریده روغ وته خو د چارواکو په وینا په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي زبیح الله شفق په دې اړه له نور تفصیل سره
د خیبر پختونخوا ایالت په 400 ولسوالۍ کې د قومي وطن ګوند پر مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ځانمرګ برید شوی چې په نتیجه کې نوموړی له بریده روغ وته خو د یو پولیس افسر په ګډون پکې لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي د 400 د ځایي پولیسو په وینا پر آفتاب شیرپاو د ځانمرګ برید د پنځمې په ورځ هغه مهال شو چې نوموړی د 400 په مرزو سیمه کې د خپل ګوند وژل شوي غړي عالمزیب مرزي پتلین کې تر ګډون وروسته کور ته پلارو چې ځانمرګي بریدګرۍ لومړی پر کاروان ډزې وکړې او بیا یې دغه موټر ته نږدې ځان والوزاوه د چارسدې د سیمه ایزو پولیسو مشر شفیع الله خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځانمرګي بریدګر هدف د آفتاب خان موټرو خو پولیسو هغه هدف ته تر رسیدو مخکې په ډزو ویش.
شفیع خان کله ترون دا غره مخکې زمونږ فایرر ګاله او په چې سکواډ ګاله به شفیع خان د خلک په اړه ټیک کړو هغه پولیسو فایر فورو نو کو هغه د وډون سو فایر د لودر سره وو کو پولیس هغه بیا دا شو کو چې هغه تختدو یو په څو ورځو مونږ نه راځي خو کولو هټ ان سټور شو او استور مې ته لیکل زمونږ یو سپایي
په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او همداراز په یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات او د پاکستان په خارجي سیمو کې هدفي تلاشي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د پراخو بریاوې دا کوي. دا په تېرو څو کلونو کې پر آفتاب شیرپاو څلورم برید دی. د قومي وطن ګوند مرکزی وایان سلیم خان ایډوکیټ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پر آفتاب خان شیرپاو دا بریدونه کیږي ازادي راډیو ته وویل
پښتنو په وطن کې اوندا خلک چې د پښتنو خبره کوي اوندا یو آفتاب خان چې د باندې داسلو روم ټی په خواغه بیا هم ځان ولې سره ساتي پښتنو په وطن کې چې کوم لوب شروع را زمونږ او یاد را خلک شهیدان سو پکې لشکره کې دلته نوې د مور وزیر ګرځي زمونږ په ټول وطن کې چې دلته لوب ګرمشوي را او هغه لوبې چې څوک مخالفت کوي دا خلکو هغه سره همدار شانت کیږي
نو موړي زیات.
دوستانو وسم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. روپی ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د کندوز چارواکي هغه دا ویروي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملې په شنډولو کې بریالي نه وو. افغان چارواکو د بدخشان ولایت په خوان ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو د پیښل قربانیانو سره د حواله لارې مرستې کوي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. چارواکي وایي تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې شپږ شپېتو وسلوالو ته مرګ شوب لاړولې ده. په بغداد کې پرون ماښام پنځو موټري بمې چاودنو لږ تر لږه ولس کسان وژل. جرمني چارواکي وایي چې امنیتي مامورینو یې هغه حمله شنډه کړې چې د دوی په وینا د امریکا د باستن ښار د ماراتون پر لوبه حمله ته ورته وه. او روسي چارواکي وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګولو په مقصد په خبرو کې پرمختګ کړی. دوستانو د دې خبرونو او د هغه رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلای شئ چې دا زموږ په خبرونه کې خبره شو. د ویبپاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د خبري مطالبه برخه پای تر رسو د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د جمعې په ورځ عموما موږ د تنیو بجو پر مهال ازادي رادیو مجل خبرو او بخي یو کلی زرغه ګونه ډرامه خبرو ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لا یاد مو باسي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نثار احمد د ناچارۍ نه حاضر شو چې پلرنی جایداد وویشي او بلخوا نسیم د خپلې کوژدنې ګلالۍ ناروغۍ خوشینی کړی. راځئ په دې برخه کې واورو چې نثار احمد څه لیدلی چې ورخطا ده.
ولی جانا زه خو دروازه نه ورته خلاصوم.
ولی څه خبره ده؟
ته د دروازې له سوري ور وګوره، هغه شغال ډیرو کسانو سره راغلی، سوټي او بیلونه یې راخیستې دي.
د سره خم سړي سره بیا سودا کړې، اوس به درته وښي چې یوه ډوډۍ څو پتی رکیږي.
نثار احمده دروازه خلاصه که، زه پوهېږم چې په کور کې.
دروازه خلاصه کړئ، موږ مه مجبوروئ چې په زوره دې له کوره راوباسو.
اے نثار، د پیسو اخیستو ته ښه تیار وې او د ځمکو پر اسنادو خوله پټوې؟
ته لرې شه
خپل
سر سوداوې کوي، اوس یې ځواب هم وایې.
ولی جانه صبر وکړه، بیا لاس وانه چوې، زه خبرې کوم.
شاغه تا ولې داسې کار وکړه؟ ما او تا خو یو بل سره جوړېدو.
نثار تا مجبور کړم چې دا کار وکړم، تا ته زما زور نه معلومه؟
دې کسانو ته دې وایي چې د دروازې له مخې نه خوشي کنه. نو
کنه نو څه دې مکر ته چې اوس؟
ولی جانا لکه صبر وکړه. ګوره شاغه، زه خو پښیمانه نه یم،
خو ته لږ صبر راته وکړه، زه به د مځکې اسناد هم درکړم.
تاسې ما نشئ غولولی، او دا ورور دی چې هسې ځان زمری زمری کوي، له ده سره زما هیڅ کار نشته. او که یې دا ځل ځان پورته پورته کړو، بیا به زما کسان ورسره پوه شي.
وایم خوله دې سمه خوځوه.
ولی جانه صبر وکړه، ولی جانه
غلی، تاسو زور نه دی لیدلی، بس ته یوازې غږ وکړه شاغه.
کینه، زه خپل حق غواړم، او د حق غوښتو کې له هیچ چا نه ډارېږم. قانون به زما حق راکوي، قانون.
ولی جانه ته غلی شه شاغه، د دې خلکو راوستو ته څه ضرورت و؟ دا ستونزه موږ په خپل منځ کې حلوله، بس لږ وخت راکوي.
تاسو دا ستونزه سره حلوله، اوس به دا جنجالونه نو.
نه 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 کېږي، ډېر وخت مې درکړه، خو ته پوه نه شوې.
شاغه، زه تاته مخت نه لرم چې یو څو ورځې نور هم وخت راکړې.
څو ورځې نور وخت غواړې؟ ها
بس دوه ورځې وخت راکوي، دوه ورځې.
نه
شاغه ګوره، دا خبره به زه ته حل کړو، دوه ورځې دومره وخت نه دی.
زه سمه ده، خو د دویمې ورځې په مازدیګر به ما ته د ځمکې اسنادونه او ځمکه دواړه تسلیموي. بس
سمه ده، سمه ده شاغه، دا کار به وکړم.
منیره درځئ.
ولی جانه درځه کور ته.
خوشو سړی مو وډار کړ.
سړی خو وډارېده، خو که په دې کار مو دولت خبر شي ګوره خیر به مو نه وي.
ګلالۍ څنګه ډنګره شوې؟
ناروغه یم پلوشې.
هو رښتیا، څو ورځې کېده چې ګودر ته هم نه راتلې، ډېره ناروغه وې.
اوس ښه یم، ځکه مې مور ته وویل چې نن به زه له ګودر څخه اوبه راوړم.
ښه، ما فکر کاوه چې نسیم به درته ویلې وې چې نور اوبو ته لاړه نه شي.
نه دا خبره نه وه، خو ناروغه وم.
هغه ده زرمینه ترور دې هم راغله؟
هو ومې لیده.
لاسونو کې دې شیمه نشته، راکه چې منګی دې زه درته ډک کړم.
نه خیر اوسه پلوشې، زه په خپله ډکوم.
ولې زما وریره نه ټکه شوې چې په لاسونو کې شیمه نشته؟
سلام سلام زرمینې ترورې.
وعلیکم سلام جونو، څنګه یاستی؟
ژوندی اوسې ترورې؟
وی اما دې درنه قربان شي ګلالۍ، ولې داسې چوپه او آرامه یې؟ ښه شوې نه؟
اوس لږ ښه شوې یم. اما جانې کور کې مو څه خبرې دي؟
جار دې شم ګلالۍ وریرې، پوه شوم چې ولې پوښتنه کوې. شفیقې ویل چې دوه درې ورځې مخکې ولی جان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و.
ښه
ما ژاړه ګلالۍ جانې، د اسلام سره به دې نصیب نه و.
زرمینې ترورې، ګلالۍ اوس هم دومره بدې ورځې کوي، او خوښې یې د واده خبره خوا دېخوا کوي.
ښه دا کله ګلالۍ؟
هغه ورځې چې راغلې وه.
ښه ویل چې سره واده کوي؟
نه پوهېږم، مور ته مې ویل چې واده راکړه. اما جانې زه څه وکړم، ډېره خپه یم.
په ترور ګرانې، همدا به دې په نصیب کې و، خفګان مه کوه، نصیب ښه هلک دی.
ښه بیا مور دې ورته څه وویل چې واده ورکوي که نه؟
نوره نه یم خبره پلوشې.
ډېرې خبرې مو وکړې، راځئ چې لاړې شو چې د ماښام د دیګې وخت شو.
درځئ.
ملک سر نوابه، دا کینو در واخله، دومره بخیم نوی، ځکه چې نور موسم هم ختم دی.
ژوند لا وسی ولی جانا، هی کینو دی دا دی عوامی تسبینه کړی دا.
یعنی ولی جانا ته اوس هم نه غواړی چې زما کوم خرڅ شي؟
ملک صاحب زه باید د شاغا سره معامله سپینه کم، بل چاره نه لرم. ملک صاحب زه نه غواړم چې زما کا خرڅ کم، نور بس.
نصار احمده، تا خو پر اختیار هم چخه کار نه دی کړی، پرته له دې چې له ولی جان سره مشوره وکړې ځمکه دې خرڅه کړې. بیا تا خو د خپلو شاوخوا ګاونډیانو څخه هم پوښتنه نه ده کړې.
اورونو یوه بله لار هم شته.
مولوي صاحب کومه لار؟ تاسو خو مې د همدوی لپاره دلته راغوښتي چې د حل لاره ورته پیدا کړو.
په مشورې کې خیر وي، زه هم تاسو خپل جایداد تقسیم کړئ، د چا زړه چې خپله برخه خرڅوي او د چا زړه چې نه خرڅوي.
یاره ملا صاحب دا هم ښه خبره ده، خو کومه بله لار هم نه لري.
زه هم دا غواړم چې ځمکه تقسیم شي.
سمه ده، دا ساده خبره ده، موږ دوه ورونه یو، جایداد به هم خپل منځ کې سره وویشو.
زړه دې بدمشه که ساده وه، اوس به دونه جنجال نه و.
مولوی صاحب موږ دوه ورونه او درې خویندې یو، مور سره موږ شپږ تنه کیږو،
زه وایم چې هر یو ته باید خپل حق ورسیږي.
آفرین ولی جانه، د خدای جل جلاله د لارې خبره دی وکړه.
ولی جانه، جایداد زما او ستا دی او زه ورته باید تقسیم وسره.
ولی یوازې زه او ته د پلار اولادونه یو، خویندې مې نه دي.
نثار احمده، ولی جان رښتیا وایي، جایداد د پلار دی، خویندې دې هم حق لري.
نو ستاسې زړه ده چې څلورو کسانو نورو ته معقوب اسوه؟
زړه دې بدمشه، نو هغو بیچارهګانو ته حق نه ورکوئ؟
دا د هغوی مسلم حق دی، باید چې حق ورته ورکوي.
مولوی صاحب، رښتیا هم چې یو سړی د شریعت او قانون څخه بې خبره وي، همداسې خبرې به کوي.
نثار احمده، په قانون او شریعت کې لور او زوی دواړه د پلار په میراث کې حق لري.
زه په شریعت باندې ښه پوهېږم ولی جانه، چا خپلې لور او خور ته حق ورکړی چې موږ یې ورکو؟
خلک به هر څه کوي او په خپله به ځواب هم ورکوي، خو زه نه غواړم چې خپل ګور او ایمان وسوځوم.
زړه دې بدمشه، زما پلار خپلې وریرې زلختې ته حق ور نه کړ.
هغې خو په خپله خپل حق واخیست، زما خویندې خو حق نه غواړي.
دا خو په دې معنا نه ده چې هغوی به خپل حق نه غواړي او موږ به هم ورسره بې انصافي کوو. او بیا زما مشرې خور همدا اوس ویلي چې که تاسو ویش کوئ زه هم خپل حق غواړم.
هغه دې تر سبا وایي، خو زه هېڅکله دا خبره نه منم. زه یوازې یو ورور لرم او له هغه سره جایداد ویشم. تاسې ما باندې چاړه راخیستې بابا.
زرمینې، نن ولې شفیقه سبق ته رانغله؟ زر لښتې خورې، زه نه پوهېږم، خو زوی پسې ډېر خپګان کوي ځکه به نه وي راغلی.
هر څوک چې وي خفه کېږي، ځوان زوی ورنه تللی او خبره نه ده چې چیرته به وي او څه به کوي.
ښه، دعا به ورته کوو، خدای دې زوی روغ او جوړ ورته راولي.
زر لښتې، نن به نوی درس وایو، همدغه ورپسې پڼه؟
هو ګل پرې، نننی درس مو میراث دی.
میراث؟ لکه چې د نورجې دوی د میراث په دعوه خبره شوې.
هو، وایي هغه ورځ نثار احمد په جرګه کې په جار ویلي وو چې زه خویندو ته د پلار په ځمکې کې حق نه ورکوم.
نثار احمد خو د خویندو د حق په فکر کې نه دی، هغه وایي چې د نجلۍ د میراث په حق څه.
همدا خبره ما ته هغه خپل جنجالونه رایادوي، کله چې د خان کاکا سره مو دعوه وه او ویل به یې چې
په یاد مې دي چې پر باغچه مو دعوه وه. زرلښتې، زموږ په کلي کې چا خپلو لورګانو ته حق ورکړی؟ وایي چې زموږ په دودو دستور کې حق ورکول نشته. اوس د عام اکرم خان کاکا خیر یوسې چې تا ته ستا حق درکه.
د کلي دود او دستور څه کوي؟ دا حق موږ او تاسو ته خدای راکړی، له بندۍ نه غواړو.
زرلښتې، کله چې ورونه ووایي چې موږ خویندو ته حق نه ورکوو، نو موږ څه کولی شو؟
دا شرم دی، اوس به ښځې پاڅېږي او خپل حق به د ورونو او لورونو نه غواړي.
هېڅ شرم نه دی ګل پرې، او بله خبره دا چې حق اخیستل کېږي، او هر څومره که موږ ځان غلی ونیسو او وډارېږو هغومره مو حق خوړل کېږي. دا خو مو قانوني او اسلامي حق دی.
هو، دا خو رښتیا ده.
زرلښتې، تا ویل چې قانوني حق مو دی، قانوني حق مو څنګه دی؟
هو، ووایه چې زه او زرمینه هم پوه شو چې هم خپل حق پورته کړو او هم خپل حق واخلو.
ګل پرې، له ټوکو تېره شه، لور او زوی دواړه په میراث کې حق لري، خو په لږ توپیر سره.
توپیر په څه کې دی؟ همدا چې یو ته حق ورکوي او بل ته یې نه ورکوي.
نه نه، توپیر دا دی چې هلک د پلار د میراث څخه د نجونو پرتله دوه برابره حق وړي، یعنې دوه خویندې د یوه ورور حق وړي.
ښه، نو دا ولې خور ته د ورور په نیمایي حق رسیږي؟
دا د دې لپاره چې نارینه د ښځو په وړاندې ډېر نور مسؤلیتونه لري، لکه د نفقې، دارو او درمل، جامې، ټول کور او ور ورته برابرول دي.
هو، دا خبره خدا.
او نجونې خو له دې خبرو خلاصې دي. بله خبره چې نجونې د میړه په جایداد کې هم د میراث حق لري، نو ځکه نجونې د پلار په میراث کې د ورور په نیمایي حق وړي.
اخ، شکر خدایه، څومره بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم. خدای دې تا ته خیر درکړي چې ښې خبرې دې موږ ته رازده کړې.
ښوونکي دې وي د زرلښتې په شان.
دا ازادي راډیو خوګوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې او پاړې د بحث مینوالو، السلام علیکم. دا اونۍ تاسو د دې ډرامې شپږ نویمه برخه واورېده چې تر ډیره پکې د میراث اړوند مسایلو ته اشاره شوې وه. نو په دې خپرونه کې هم په همدې موضوع پاتې کېږو او ښځو ته د میراث ورکولو په حق له قدرمن میلمه سره خبرې کوو. په نننۍ خپرونه کې مو دیني عالم او د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون کمیشنر مولوي عبدالرحمن هوتک میلمه دی. زه یوسف زدرانیم او په تخنیک کې راسره عبید همکاري کوي. مولوی صاحب محترم مننه چې زموږ سره ستړي مشي.
مننه، سلامت اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې لتا سه هم اورو چې د میراث او پتیره بیا د خزو د میراث په اړه څه نظر لري. په دې اړه څومره پوهیږئ او یا کومه پوښتنه هم لري را سره اړیکه ونیسئ. 0999 203 1540 او 0999 303 1550 زموږ سره د اړیکو نیولو شمیرې دي. مولوی صاحب، ډرامه مو اوریدنه په دې اړه ګڼ سوالونه دي، خو کپیل کې اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې د پلار میراث ویش ته په اسلامي شریعت کې څه ډول اشاره شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه درانه سلام لپاره خو تاسې ته او ستاسې ټولو اوریدونکو ته درانه سلامونه ارز کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
میراث یا ارث چې اصلا د اصل او یا د هغه ما بقیه هغه پخوانی آثار او اموال او د چې وفات یا راتلونکو نسلونو ته انتقالی زده دی په معنا باندې ده. دا په اسلام کې یو ډیر مهم مقام لري او دا په قران باندې، قران کریم باندې، په نبوي حدیثو باندې او په اجماع د ټول مسلمان امت باندې دا یو ثابت امر دی. قران کریم فرمایي یوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. خدای تاسو ته د دې امر کوي چې تاسو په اولاد کې د دې لپاره چې د نر د لپاره یعنی د زوی د لپاره په مثل د حظ یا د برخې د دوو خوندو باندې دا به تاسو د خپل اولاد غوړ کوي. یو مثلا حدیث شریف کې راځي الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وای فرائض یا برخې د میراث دي د خپل اهل سره ملحقوي. هر سړی ته خپل فرائض ټاکل سوی برخې له میراث ورکی کما اخیری برخه چې پاتې سي چې د ټولو تقسیمات ورته ورسېدل هغه باقی ما بقیت د هغه یعنی د عصبه د لپاره هغه چې هغه نارینه اولاد پاتې دي یا په نارینه و کې چې هر څوک عصبه یعنی د عصب رشته له موړي سره ولري هغه د لپاره ورکول کیږي. د اجماع باندې هم د جدي
او د عمومي بحث د پلار میراث ویش ته څه ډول اشاره شوې ده، هغه باید څنګه تقسیم شي؟
دي کې اصلا یعنی په فرائضو هغه فروز برخې چې ویجل سوي دي په قران کریم کې شپږ برخې بیان سوي دي چې په هغه کې نصف ده او په هغه کې ثلث ده، ربع ده، ثلثان دي، سدس ده. نو دا یعنی شپږ برخې ویشل سوي دي. دغه شپږ برخو چې فروز بولي د دې لپاره اصحاب الفروز دولس کسان بیان سوي دي. په دې دولس کسانو کې څلور نارینه او اته ښځینه
دي. موضوع باندې بحث کوو. یو اړیکه مخلو مولوی صاحب دان محمد دین محمد له کابل نه اړیکه نیولې ده. مهرباني، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. نو مهرباني
ما پوښتنه مولوی صاحب نه ده امر دی وايي او د خپل سره کافه په اسلام کې پر داخل شي. دا اوس په درامه کې موږ سره نوم څو واره د تکرار سره مولوی صاحب هم په دې څنګه کوي تاسو هم چې مراد څه دې ته الله دې خبر کړی دا مو واجب خبر ده وايي ورک شي هغه طریقه سره څنګه چې اسلام وايي. اما زه هم چې راځي ته به دا مولوی صاحب چې دا اوس میراث په خپل باندې دا لسته نه دی مراته وايي دغه ممثلینو چې په دې ډرامه کې کار کړو د اسلام به کوم اصل مخې دا راځي چې کلینر نو سره د اسلام به کوم اصل مخې ولی اسلام غواړي یو وسیلې په توګه وکړو چې واځي د میراث لپاره چې د تطبیق وي یا یو شواري بڼه.
مهرباني او
دا اوس تاسو راډیو په فن باندې راپور ولې ول وسته چې واکه څنګه مخې دی وایي چې موږ تو کاري د یونې کې
او مهرباني د میراث موضوع په اړه پوښتنه وا چې یعنی ډیر وخت چوپه پاتې کیږي په دې اړه.
وروره سلامونه ته دی. وعلیکم السلام. د ډرامې په ارتباط باندې خو زه ځکه هیڅ نسم ویلای چې اولین ځل د په خبرې رن تر اوسه مې باور وکړي اوریدلې هم نه ده، تعقیب کړې مې هم نه ده او دا په خپل هغه مسؤلینې باید خپل د دې خپل ډرامې دفاع وکړي. البته زه په خپل غوړم دا ښکاره وایم هر هغه عمل، هر هغه کردار او پیل چې هغه د اسلام له احکامو سره په تناقض کې وي هغه اسلام ته په هیڅ صورت باندې د اعتبار وړ نه ده که هغه که هر شی وي. پاتې دا خبره سوله چې موږ د دوی بله دغه کومله ده پښتنې
میراث موضوع باندې تاسو بحث کوئ، ډېر وخت دا موضوع چپه پاتې کیږي.
هو نه، یو ګوره، یو اسلام ده، یو مسلمانان دي، دا دوه بیل دغه دي. یعنی یو د مسلمانانو اعمال دي، یو په خپله د اسلام احکام دي. بدبختانه په تعصب سره به ووایم چې موږ په اسلام کې په اسلامي احکامو کې یو شمیر رسم او رواجونه هم ګډ کړي دي چې په هیڅ صورت باندې له اسلام سره تړاو نه لري، بلکې د اسلام سره په ښکاره ټکر کې واقع دي. هغه موږ د اسلام په نامه باندې یا د خپلو عاداتو په نامه باندې دا کړي دي، هغه اسلام سره هیڅ تړاو نه لري.
په صورت کې په موضوع باندې بحث کول پکار دي ترڅو خلک پوه شي. قاری صاحب پښتون زموږ سره په اړیکه کې دی، هغه نظر هم خبرونه کې شامل او مهرباني قاری صاحب ډېر بخیر راغلی ستړي
نه شي.
مهربانی خپل ځان معرفي کړئ. کوم ځای نه مړی کنی ولی مهربانی تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی، کوم ځای نه مړی کنی ولی ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام مهربانی، اصلی موضوع ترش مهربانی په همدې موضوع مونږ خبرې کوو. یو بل اوریدونکی مونږ ته پیغام هم پیریښې، هغه هم اورو، د 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کارکونکو ته سلام وایم. پښتوالم د پښتو څخه ټول مو پښتنو ټولنه کې حق خو یې نه ورکوي چې هغه د سروي رقم د مال رقم خرڅیږي کې کین وکړ شي دا تیر ونه یو ځلکې څنګه سره ښکاله عمر دی سړی او د دې عمر اتل ښکاله په دوه لسلاکه کې په ديار لسلاکه وانه ورکولای شي دا د څه څنګه دا زما د ټول مسلمانانو نه د تاسو الحمدلله مسلمانانو ټول افغانانو نه ټول د نه حلمان نه والي چې په خلکو تاثیر
مهرباني اول اوردونکو مې لې چې مسولیت د چا دی چې هغه یو ورکړي ورسته اوردونکو مې د دویم اوردونکو کم تاسو
د دې په پښتنو کې ډیر څه موضوعات وته
مهرباني
اشاره است تاسو اجازه راکړئ زلش پر هغه مهم او مهم ټکو باندې لږ
مهرباني وځي خبرونه کم
دي ولرم او کوشش وکوم زری خلاصوم اول ورور سوال د ښکارا خبره ده مسولیتونه عموما په داس مواردو کې د دولت د چون ټولنیز جرائم دي
عدالت پلي کول
عدالت پلي کول او د ټولو خلکو حقوق او دا د دولت دنده ده چې باید پدې باره کې پاینې حال کې علما هم پدې باره کې ممکن ډیر مسؤلیت پدې خاطر ولري چې دا مسائل د اسلام د حقوقي نظام خوبي پدې کې چې هغه واځي یو 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 اجرایوي د غندل لري بلکې اخیراتي وس د ثواب دغه باندې دی یعنی خلک دا فکر مرتکې چې کدا و نه کو مغاړي م باندې دوزخ ته ځم کدا وکم جنت ته ځم پدې نور قوانینو یا حقوقي نظامونو کې خدا برخنه یوازې هغه د دنیا د بند د دې دغه به په دې اساس باندې علما او ته هم مسولیت راځي کیرز په دې برخه کې او خلکو ته پوره اګاهي ورکي د دغه ورور دوه پښتنه دا ول چې موږ په منطقه کې هم بدعت او بد عادت سره بدبختانه زده کې موافقه ملک مخ کې هم دې اشاره درلوده ډیر شانس موږ په ټولنه کې خلک زوري مخصوصا شدي خواندي او د خلکو لونی چې زوري هغه د دې چې موږ تر اوسه پوري ډیر مسائل نا نه یوازې دا چې هغه له اسلام سره اړیکه نه لري، بلکې حتی په ځینو ځایو کې موږ د اسلام په نامه باندې هغه څه کوو چې هغه له اسلام سره اصلا په ټکر کې واقع دي. یعنی لکه د کونډې سره چې هم مثلا دا رقم مسائل روان دي، د لوڼو سره په زور په جبر باندې، د بل معیار صاحب هم د خوندو د لوڼو د حقوقو په دغه کې دي ته کې بدل وروسته ور باندې راسم، چون د خبرې تسلسل بیا ګډوډ کیږي. د پکتیاوال صاحب یو خبره ګوره وکوله، مثلا چې د مال په شکل باندې خرچیږي، ګوري مهر کاملا د ښځې خپل حق ده، هیڅوک نشي کولای د هغې له رضا څخه بغیر یو روپۍ هم د دې له مهر څخه واخلي، بلکې هغه د دې خپل شخصي شی ده. بناً یو یعنی د دې په خوښه باندې یو چاته ورکوي هم مهر باید د دې وي. دا خو بیخي نشي کولای یو پلار ورور هیڅوک دا نشي کولای چې دا خرڅوي د مال په شکل باندې، یا په هغو پیسو باندې حج کوي، یا په هغو پیسو باندې ځان ته بل واده کوي، یا پلانې کوي. دا خو په هیڅ صورت باندې مطلق حرام دي، مطلق غاړې بندې دي. هر څوک دا کار کوي، که پلار وي، که ورور وي، که تره وي، که هر څوک وي، دا مطلق حرام دي. له دې څخه باید چې مسلمانان د یو مسلمان په حیث باندې ځان وساتي. بیا هغه سره علاوه یو لور د دې خلاف څلوېښت کلن یا پنځوس کلن، د دې له خوښې خلاف څلوېښت کلن او پنځوس کلن سړي تور کول، دا په خپله حرام دي. ځکه چې یوه نجلۍ یوازې د پلار دپاره په شریعت کې دا ستا چې پلار کولای شي کوچنۍ لور یعنی په نکاح باندې ورکړي د ولي په حیث، دا یې ولي ده. هغه هم په دې شرط باندې چې وایي پلار به، یعنی دوه شرط ایښ دي چې پلار به خپله شخصي ګټه نه کې سنجولې، پلار به د نشې په حالت کې، په د بې هوشۍ په حالت کې، په داسې حالت کې چې دی خطا وستل سوی وي، په داسې حالت کې به نه یې ورکړي. که چیرته په داسې حالت کې د پلار په صورت کې هم جولي کولی
شي. اوریدونکو په طرف هم زه مولوي صاحب دویم منتظر وي، اړیکه مورته ویلې دي، شمیرې مورته ویلې او خبرې کوي. مهرباني مهرباني جعفری صاحب، خیر راغلی.
زه تاسو مولوي صاحب سلام الله سلامت وړاندې کوم. زه ډېر موافق یم، ډېر ښایسته موضوع ټاکلې ده یقیني، چې دغه ښځو ته په اسلامي ټولنه کې په پاکستان کې چې یو رقم اچي والا تاسو کوي څور کړی، چې ښځو ته د ایوان په سترګو باندې هم نه کتل کېږي. تاسو وګورئ خلک ما لیدلي دي
نظر نور منتظر اخلو. مهرباني یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، تاسو خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه مړی کنیولی. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشه، ځان معرفي کوي حکم زینم اړیکې نیولې.
ډیر زیات مننه نگران صاحب، سلامونه تاسو ته سمیل مته.
وعلیکم السلام.
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو هم دا لږه غوښتنه در سره پټه ماسته.
ډیر ښه. مننه
نه هم دا پښتنه ده چې کچيري په یو نه یې په څلور ورونه یو خور لري، دا څلور ورونه ویش کوي، دا یو خور کوم خپل عاک چلا دی ورور چې ډېر ور باندې ګران ده، هغه ته خپل لاس چور ور کوي. دا نه څلور ورونه ته هغې خوندې دعوه کولی شي چې یا څه دي د هغه یو ورور مننه د خدای.
مهرباني خیر اوسې مولوي صاحب، درته وایي
پوه شوم. نه وروره، خور په دغسې حالاتو کې د ورور نیمه برخه د پلار له میراث څخه ځان ته خپلولای شي. دا د پلار له مرګ وروسته یعنی میراث و دې مال ته ویل کیږي، او شخصا د دې په ملکیت پورې تعلق نسی. بیا دا کولای سي په خپل خوښه باندې، البته چې هله او داسې مسائل نه پکښې، لکه یو تعداد خلک دا کوي چې خوندو مشتدار بخښلی دی او پلانې وي، هغه په حقیقت کې نه وي. که واقعا دا په خپل اختیار په خپل خوښه باندې و ورور ته خپل کم حق وبخشي، بل ورور هیڅ دا و په دې باندې نشي کولای. دا داسې دا لکه دریم سړی بله ښځه چې وایي چاته یو شی وبخښي، ځکه دا یې قبض کوي، دا مالکه د هغه شي ګرځي، له هغه وروسته چې مالکه یې سوله دا اختیار لري هر رقم تصرف چې څه کېږي، بل چاته وربخښي، کې ورور ته بخښي، کې په خپله خوري، په هغه کې بیا نورونه
یو ځلې باید واخلي،
یو ځلې به دا قبض کوي، دا به خپله مالکه د هغه ګرځي، بیا له هغه وروسته هر رقم تصرف پکې کولای شي.
مولوي صاحب، تاسو په ټولنه کې د خلکو سره ناسته پاسته لرئ، څومره خلک په موضوعاتو باندې آګاه دي، څومره ضرورت دی چې باید آګاه شي، او څومره خلک دې حق ورکولو ته آماده دي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د دې ډیره اړتیا ده چې نور هم آگاهی خلکو ته ورکړل شي. بدبختانه مخصوصا اطرافي مناطق چې دي، دوردسته مناطق چې دي، په هغو کې آگاهی هم دومره زیاته نه ده. نو بنا دلته مهم ټکی دا ده چې دا و خلکو ته باید د یو دینی حکم په حیث باندې ور وفهمول شي. دا یو دینی حکم ده، دا تقسیم د الله تعالی جل جلاله له طرفه څه سوی ده چې وخور ته په هغه وخت کې چې ورور ورسره پاتې وي، وخور یا ولور ته مثلا چې د مړي لور ده، هغه ته نصف یعنی د برور نیمای برخه ټاکل سوې ده، او دا باید چې ودی ته ورکړل شي. دا کبیر ته بیا دی په خپل اختیار باندې ضرورت نه درلودې چاته ورکول، لکه دا ورور سي پښتنه وکړه، دا بیل مسله ده. اما په داس شکل چې موږ بیخي دا موضوع هیر کړی د یادم ایستلې ده، په دې باندې د ټولو خلکو غاړي بندیږي. که دا خور په زړه کې معمولی یو څه وګرځي، یعنی دا چې مثلا شو کې دی ته کیږي چې دا خپل د میراث حق واخی او هغه ور نکړل شي، یا دا له شرم نه چولې، دا له شرم نه چولې، د دې غاړي بندي دي، دا ورونو هم غاړي بندي دي. بنا انده دا یو جدي مسله ده. یعنی زما هدف دا نه ده لکه ستاسو په ډرامه کې چې اوسي مثلا دلته د دوی تر مابین د ورور د خور تر مابین د جنجال ته دغه را جوړ کړم، بلکې هدف مې دا ده چې ورونه هم باید دې ته متوجه شي، علمان په دې باره کې وخت دواړو طرفو ته توضیحات ورکړي، او یعنی حق د دوی باید ومنل شي.